شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران تاسو ته هرکلی وایو. قدرمنو دوستانو، په دې خپرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله بدخشان ته د سفر په ترڅ کې د ملي وحدت پر حکومت د ځینو کړیو انتقادونو ته توند ځواب ویلی، او د خوست په پرونی ځانوژونکي حمله کې د وژل شویو خلکو شمیر له دیرشو اوښتی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته راسره اوسئ، خو سمدستي د دې خبري مجلې خبرونه واورئ چې جاناقه الکوزي چمتو کړي.
د کابل امنیه قمندان وای په کابل ښار کې د تیر کال په پرتله د جرمونو کچه کمه شوې ده. ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازي وای د وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په څو ولسوالیو کې یو شمیر پولیس وژلي دي، او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د کابل امنیه قمندان وای په کابل ښار کې د تیر کال په پرتله د جرایمو کچه په سلو کې 8 کمه شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویل د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري.
نظر به سال گذشته در سال
جدید تیر کال په پرتله د وای د تیر کال په پرتله په 1399 کال کې د جرایمو سطح په سلو کې 8 شوې ده. د کابل پولیس دا توان لري چې د جرایمو رقم لوړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په یوې تازه پیښه کې د کابل په اتمې امنیتي حوزه کې لومړی یو 3 کلن ماشوم برمته شو، وروسته ورباندې جنسي تیری وشو او بیا په ډېر وحشیانه ډول ووژل شو. په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازي وای وسلوالو مخالفانو تېره شپه په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز ولسوالیو کې یو شمیر پولیس وژلي دي. وکیلانو نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو وژل یا سر پرې کول ردوي او وای وسلوالو هغه کسان وژلي چې د هغوی پر ضد پاڅون کړی و. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ویل
گزارشات را که ما داریم از مردم است یا اهالی است که توسط مخالفین در روسه به گونه یالا درک هستند یا بازدار شدند.
کوم راپورونه چې موږ لرو د عامو خلکو په اړه دي چې لا درک دي یا د مخالفانو لورې تختول شوې دي. موږ په کره معلوماتو کار کوو، خو پولیس د مخالفانو لورې نیول شوې نه دي. د مخالفانو فشار د سیمو په خلکو دی. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. د وروستۍ لیدنې کتنو او غونډو په لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپای اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی نن د جګې سطحې خبرې وکړې. ډیپلوماتانو ویلي چې د جولای د 13مې ټاکل شوې نیټې پورې د بې معاملې لپاره نږدې شوي، خو تضمین یې نشي کولای. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوي او تر هغې چې حل نشي نشو ویلی چې یو تړون ته رسېدلی یو. تمه ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن شپه د ملي تلویزیون له لارې ملت ته وینا وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي جمهور رئیس روحاني به ووایي چې خبرې څه وخت پای ته رسیږي، خو په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړي. د ایراني هیئت یو ویان علي رضا امیر یوسفي د ټویټر له لارې نن وویل هیڅوک د نټې غځولو په فکر کې نه دي، ټول سخت کار کوي چې نن معامله وشي، خو لا هم د سیاسي ارادې اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی نن ویانا ته د رسېدو پر مهال وویل د یوې معاملې لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د ایرو ساحې مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالی سقوط او د ایرو ساحې څخه د دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. دا معامله چې جدي بدلونونه او مرستې پکې شامل دي نن سهار په بروکسل کې له 12 ساعتونو خبرو وروسته اعلان شوه. اروپایي مشرانو د دې تړون هرکلی کړی، خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا د کاغذ پر مخ یوه طرحه ده او یونان باید جدي بدلونونه عملي کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک وویل په دې تړون سره به یونان بیرته لارې ته سیخ شي. د زیاته کړه په تړون کې سخت شرایط وضع شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاود یونکر وویل په معامله کې ګټونکی او بایلونکی نشته، دا یو اروپایي تړون دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د یونان پارلمان باید د نوو بدلونونو د تصویب لپاره په 100 ساعتونو کې جلسه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن وویل د سابیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 30 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول 4 پوړونه چې 240 روسي عسکر پکې وو په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف ویل د ودانې له خرابو څخه ټول 240 عسكر راځل شوی چې درويشتي مړ دي. د روسي د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوی ټول قربانیان نارینه وو او عمرونه د 340 کلونو ترمنځ وو. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي دي. د عراق حکومت وایي دوی نن د امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړه. د عراق دفاع وزارت وایي د پوځي قوت د پیاوړتیا په مقصد د بغداد په شمال بلاد هوایي اډه کې نن څلور جنگي الوتکې ښکته شوې او د دې الوتکو ورکول د اوږدې مودې لپاره ځنډول شوي ول. عراق د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د 6 الوتکې راپېرلې دي، خو تېر کال د اسلامي دولت لخوا د عراق د زیاتو سیمو د نیول کېدو او امنیتي اندېښنو له امله د دې الوتکو ورکول ځنډول شوي ول. او د سیمه اوسیدونکو او روغتیایي کارکوونکو وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباریو کې 21 ملکیان وژل شوي. د حملې له هغه اوربند څخه 2 ورځې وروسته وشوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي منابع وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله بدخشان ته د سفر پر مهال پر ملي وحدت حکومت د ځینو کړیو انتقادونو ته کلک او توند ځواب ویلی. په خوست کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر له 150 اوښتی.
بګونا مظلوم ماشومان ښځې او سپینګیري ځوانان 20 نفره شهادت ورسېدل او 11 نفره یې زخمیان کړل.
په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو د پولیسو پر پوستو برید کړی او د لسګونو سرتیرو سرونه یې غوڅ کړي دي. په نورو راپورونو کې وابهوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد مالی سیستم به داسې عیار کړي چې د خلکو د ژوند کچه ورسره لوړه شي. نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د ملي وحدت پر حکومت د ځینو کړیو د انتقادونو په وړاندې توند غبرګون ښودلی. ښاغلی عبدالله نن بدخشان ته د سفر په ترڅ کې پر حکومت انتقادونه بې ځایه وبلل او ویل چې د اوسنیو ستونزو او بې امنیتیو شاته د پخواني حکومت د چارواکو لاس دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. لودین صاحب، د ډاکټر عبدالله د څرګندونو جزئیات راته وایي چې دقیقا د هدف څوک او څه وویل؟
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ورسره دی چې ګارډین رسپانې د غربي ډیپلوماټ حواله وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې هڅه کې دی چې اوسنی نظام ته سقوط ورکړي، یا هم د اوسنی نظام په وړاندې د سقوط هڅه کوي. عبدالله نن بدخشان ته په خپل سفر کې د پخوانی حکومت پر رهبری باندې کلک انتقادونه کړي. عبدالله وویل چې د پخوانی حکومت غوږونه کاڼه وو، دوی د افغانستان د سقوط خوبونه د مهال ویني او دغه راز اوسنی حکومت پسې تبلیغ کوي. دوی ویل چې حکومت سقوط هم وکړي نو ځایناستي به یې د اسلامي دولت ډله او یا هم داعش وي. عبدالله بدخشان ته د خپل سفر پر مهال که څه هم د پخوانی حکومت د کوم چارواکي نوم نه دا اخیستی، خو په اغلب ګمان ویل کېږي چې هدف یې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وي، ځکه دوی ویل چې دا مهال درې ډلې د افغان حکومت پر ضد په توطیو او علني مخالفت بوخت دي، چې یو ډله طالبان دي، بل هم اسلامي دولت ډله یا داعش، او بل هم د ده په وینا یو بل ډله ده چې نوم یې نه ده اخیستی خو په خپلو خبرو کې یادونه کړې، او په اغلب ګمان هدف یې هم د پخواني حکومت مشران دي. عبدالله ویل چې پخواني حکومت کارونه چې کوم کړي دي دا ټول د دې عمل شوي چې طالبان پیاوړي شي او دا مهال له حکومت څخه ځینې سیمې ونیسي او دغه راز هیواد کې ناامنۍ زیاتې کړي. دوی ویل چې تېر حکومت طلایي فرصتونه له لاسه ورکړي او دا فرصتونه یې په یو تور خوب بدل کړي دي. دوی دغه راز او ویل چې په تیر حکومت کې د نړیوال ټولنې لمرستو څخه هم ښه استفاده نه ده شوې، او دغه راز نړیوال ځواکونو له حضور څخه هم لکه څنګه چې لازم و استفاده نه ده شوې. نو د ښاغلي عبدالله دا خبرې نن د معمول په څیر د نوې او تر ډیره انتقادي وي، او دا وروسته لدې کېږي چې لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې ګارډین رسپانې وویل چې د غربي ډیپلوماټ ویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې هڅه کې د اوسني نظام ته سقوط ورکړي، خو خپل حامد کرزی او د دفتر په کابل کې تر اوسه په دې خبرو باندې تبصره نه ده کړې.
لودین صاحب، مخکې لدې چې ولاړ شئ، ډېره زیاته مننه له هر اړخیزو معلوماتو. خو دا اول ځل دی چې ډاکټر عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د وروستیو هڅو او هلو ځلو په وړاندې غبرګون ښیي، او کله د مخکې هم یا عبدالله یا د حکومت نورو چارواکو د وروستیو پارونو او تحرکاتو په اړه څه ویلي؟
که څه هم د کمپاینونو پر مهال، د انتخاباتي مبارزو پر مهال، عبدالله د پخوانی حکومت پر مشرانو باندې او دغه راز حکومت ځین نور چارواکو انتقادونه کول، خو کله چې واک د ولسمشر حامد کرزی نه د ملي وحدت حکومت مشرانو ته انتقال شو، د واک انتقال په مراسمو کې هم ښاغلي عبدالله د پخواني حکومت ستاینه وکړه، خپل حامد کرزی یو ملي شخصیت وباله. خو له هغه وروسته چې د حکومت نه همیاشتې ووتلې، پخواني ولسمشر په ځینو مسایلو کې د حکومت د اوسني حکومت خلاف دریز غوره کړ، مثلا د امریکا سره د امنیت سند په لاسلیک کې، دغه راز له پاکستان سره په روسي کې چې ویل کېږي د امنیت د استخباراتي معلوماتو د تبادله سند امضا شوی او یا هم طرح جوړ شوی، په دغه مسایلو کې ولسمشر حامد کرزی پخوانی ولسمشر مخالف دریځ غوره کړ. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې اوس ډاکټر عبدالله لنه میاشت ځان روسته بل اخره په پخوانی حکومت بیا انتقادونه وکړل، او ویل چې دغه حکومت ډیر فرصتونه لاس ورکړي او اوس هڅه کوي چې اوسنی حکومت نظام ته سقوط ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال اسد الله لودین و چې د اجرایه رئیس عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. ښاغلی عبدالله، بدخشان ته د سفر پر مهال د پخوانی حکومت د ځینو چارواکو پر د څرګندونو په وړاندې سخت غبرګون وښود، او هغه انتقادونه یې بې ځایه وبلل چې د ملي وحدت پر حکومت د همدې پخوانیو چارواکو لخوا شوې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې تیر ورځ ماخام مهال زاړه هوایي ډګر ته نږدې موټر بم حمله وشوه چې د چارواکو په وینا د تلفاتو شمیر اوس 30 کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او نور عام وګړي شامل دي. په دې پیښه کې همداراز 24 نور کسان ژوبل شوي هم دي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
پرون د یک شنبه ورځ په ماخام د خوست پر زاړه هوایي ډګر چې د چاپمن په نوم د بهرنی ځواکونو یو پخوانی پوځي اډه وه او اوس هم په امریکایي ځواکونو پورې اړونده موټر بم برید شوی چې په دې برید کې 3 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د خوست د والیوان مبارز محمد زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې 20 ملکي وګړي او 6 پوځیان شامل دي، همدارنګه په ټپیانو کې 11 ملکي وګړي دي. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت هم وویل چې په دې پیښه کې 20 تنه ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان شوی دی.
پرون مخام تقریبا 9 بجې چې خلکو زمون غریب بیچاره ولس غوښتل چې خپلو کورونو ته د روژهماتې په خاطر لاړ شي، د دښمنانو له طرفه یو موټر بم حمله وشوه چې په نتیجه کې زمون بېګناه مظلوم ماشومان، ښځې او سپینګیري ځوانان 20 نفره شهادت ورسېدل او 11 نفره یې زخمیان کړل.
په دې پیښه کې یوازې د کاروان سرای د کلي 6 تنه وژل شوي دي او وژل شوو کسانو ته په یوه لیکه 6 قبرونه کیندل شوي ول. د مړو تر تدفین وروسته کلیوالو په قبرونو د ګلانو ګېډې کېښودې. موږ د وژل شوو کسانو جنازې ته ورغلو او 2 تنو کلیوالو سره مو خبرې وکړې.
زه حاجي صابر خان د کرام سرای اوسېدون کایم.
دا مرګ او دا جوبلا او دا هر څه چې شوی دی چې د موږ غریبونو عجزون بچارګونه ماندی کونډې شوی، خځې کونډې شوی، ماندی بورې شوی، وړو او دا غریبونو دا نه افسرونو دا نه عسکرو نه سی منصبو نه بل څوک وو. موږ نن هم دغه غندو چې هر چا دا عمل کړی وي غندو یې په کلکه غندو چې دا اسلامي عمل نه، دا اسلام داسې نه دی، علي قرآن داسې نه دی، علي خدای داسې نه دی. علي
د پیښې یو تن عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال داسې راسره شریک کړ.
زه ملک شهید میر یم، زه خپل په هغه مهال د واقعیا کې موجود وم. په دې چاودنه کې ملکی تلفات بیخي ډېر وو، د حد نه زیات وو، چې دغه په جریان کې یو دوی دغه رشکې چې ویته وی دا د مسیالونو د عوامې ویړ کې جنکۍ نه ډاکې وي او ډېر زنانه او ماشومان وو. دا خو بیخي د منځه ټول یکدم دوړل، او هغه کسان چې د بازور نه د کلي په طرف پر روان وو او د رژموتي ټیم وو، هر سړی ځون مخته کوو. په دې منځ کې هغه خلک هم ډېر د منځه دوړل.
د علي مر خان په نوم یو کس چې په دې پیښه کې اتلس کلن زوی وژل شوی ویل چې زوی په خار کې د لاس مزدوري کوله. د زیاته کړه چې دوی د ځانمرګي او موټر بم له ویرې وطن نشي پرېښودی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله هم د خوست او کاپیسا پیښې د خبرپاڼو له لارې په سختو ټکو غندلی دي او ځایي ادارو ته یې لارښوونه کړې تر څو د پیښې د ټپیانو د ښې درملنې لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو په دې ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. یو شمیر وکیلانو د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې د جګړې دوام د حکومت کمزوري بللې او خبرداري ورکړې چې که جګړه داسې دوام وکړي نو دا لری نه ده چې د ولسوالۍ به سقوط وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی و. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لاس د امنیتي پوستو سقوط پولیسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان اندېښمن کړي دي. پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو شمیر وکیلان وایي که حکومت په فاریاب کې د وسلوالو د ځپلو او مهار کولو لپاره چټک اقدامات ونه کړي نو لری نه ده چې دغه ولایت به د مخالفانو لاس ته ولویږي. په پولیسي جرګه کې د فاریاب استازي فوزي روفي د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د پولیسو یو شمیر امنیتي پوستې نیولې او له څه باندې شپېتو کسانو یې سرونه غوڅ کړي دي. د اغلی روفي په خبره د فاریاب په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتون کوټ او خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د څلورو امنیتي پوستو سقوط د وسلوالو پیاوړتیا او د حکومت کمزوري په ګوته کوي.
فعلاً د فاریاب د شش ولسوالۍ جنگ
هم د اوس د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تیره ورځ په دې ولایت کې شپږ د ملي اردو سرتیري وژل شوي. والی راته ټلیفون کړی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران ټلیفون نه پورته کوي. څلور پوستې له سقوط سره مخ دي. کچیرې وسلې او مهمات راته ونه رسیږي د بدخشان پیښه تکرارېږي. همداسې وشول، د ټولو پولیسو سرونه غوڅ شوي دي.
د ولسی جرګې دغه غړی وایي چې همدا اوس په فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې له څلور سوه زیات بهرني جنګیالي د افغان حکومت په ضد په جګړه بوخت دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، سرپل، فاریاب، سمنګان، بادغیس او یو شمیر نورو جنوبي او شمالي ولایتونو کې جګړې او نامنۍ زیاتې شوې دي. په عین حال کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې سرپرستی یې کوله وویل چې امنیتي ځواکونه مکلف دي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د خوست انتحاری عمله، د فاریاب دا وضعیت، کندوز، بدخشان، ننګرهار، نورستان، میدان وردګ ته لاړ شئ، جلریز ته لاړ شئ، دا د دې شاهدي ورکوي چې حکومت د ضعف په حالت کې دی. د وزارت داخلې نه، وزارت دفاع نه، سیاست امنیت ملي نه په جدي توګه غوښتنه کوو د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي او د مسلمان په صفت دی په دې افغانستان باندې زړه وسوځي.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی وو. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
تلفاتو هغه راپورونه چې موږ یې لرو د عامو خلکو دي، ځینې ورک او ځینې نیول سوي. موږ په دې اړه پلټنه کوو. پولیس اسیران نه دي. دا چې هم خلک له افغان ځواکونو سره ولاړ دي نو همدا علت دی چې وسلوال مخالفان په خلکو فشارونه راوړي.
د امنیتي مسؤلینو د کمزوري ټکي ته په داسې حال کې ګوته نیول کېږي چې مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي دلیل د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او د بهرنیو جنګیالو یو شتون په ګوته کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
په کابل کې د اروپای ټولنې استازي ټینګار کوي چې د سولې د خبرو په بهیر کې باید د افغان میرمنو ونډه زیاتوي. دوی له افغان حکومت څخه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال د ښځو حضور په پام کې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیه صافی په راپور کې واورئ.
اروپای ټولنه په داسې حال کې د سولې په رسمي خبرو اترو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي چې ټاکل شوی له وسلوالو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو اترو دویم پړاو په نږدې ورځو کې پیل شي. په کابل کې د اروپای ټولنې مسول ماریو ګاسف د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سولې د رسمي خبرو اترو له پیل څخه هرکلی وکړ. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ګډون ته پام وشي.
زموږ وړاندیز افغان حکومت ادا دی چې ښځو ته نه باید د تاوتریخوالي د یو قرباني په توګه وکتل سي، بلکې په دې هیواد کې باید د سیاسي حل لارې نقش ورکړل سي، ځکه چې د هغوی فعال ګډون توپیرونه له منځه وړي او د سولې د تامین په برخه کې خورا اغیز لري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو لومړی پړاو تیر اونۍ په اسلام آباد کې پیل شو او ټاکل شوی چې د دې خبرو دویم پړاو له روژې وروسته پیل شي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو استازو ګډون کړی و، خو هیڅ یو افغان میرمنې ته بلنه نه و ورکړ شوې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اروپای ټولنې د خبرو په تایید وویل چې نه باید د سولې په خبرو اترو کې د ښځو ونډه له پامه وغورځول شي.
نړیوال ژمنې او همدارنګ اساسي قانون دا ایجابوي چې د بشري حقونو د تامین لپاره هر کله چې رسمي مذاکرات پیلېږي دا مهمه مسله ده چې ښځې پکې ګډون ولري، ځکه چې ښځې له هر چا نه ډېرې سولې ته اړتیا لري او دولت هم باید په دې برخه کې خپل ژمنې عملي کړي.
له دې ټولو سره اروپایي ټولنې 2.3 میلیونه یورو د ملي عمل په نوم یو پروګرام سره مرسته کړي. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې مرستو یوه برخه د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د ښځو په پراخ ګډون ولګول شي. په همدې حال کې افغان حکومت هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت هیڅکله هم د ښځو په حقونو معامله نه کوي.
حکومت ژمن دی چې د یوې باعزتې او بابرو سولې لپاره کار کوي، تر څو په هغه کې نه یوازې د ښځو بلکې د هېڅ کوم بل قشر لاسته راوړنې او حقوق پایمال رسي.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي که چیرې د سولې په راتلونکو رسمي خبرو کې د ښځو ونډه په نظر کې ونه نیول شي، نو دا به د دې بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د پیسو سیاست داسې عیار کړي چې د هیواد اقتصاد ورسره پیاوړی شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د افغانستان بانک د نوي رئیس خلیل صدیق د معرفي په غونډه کې وکړې. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان اوروي.
که څه هم د کابل بانک له قضیې وروسته تر ډیره افغانان په بانکي سیستم بې باوره شوي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت کار کوي څو د بانکدارۍ شفاف سیستم رامنځته کړي. محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان بانک د نوي رئیس خلیل صدیق ته معرفي کېدو په غونډه کې وویل د افغانستان د بانکي سیستم د رغونې او بااعتباره کولو لپاره یې یو لړ پروګرامونه جوړ کړي دي.
ټینګ امید نه داده چې موږ به اوس لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال پالیسی او استراتیجی د پیسو سیاست په دارنګ بیرو د افغانستان د ولس د هیګنی او د افغانستان د دولت د پرمختګ او د افغانستان د اقتصاد د پیاوړی کولو لپاره هر ارخیص او با اعتبار بنسټ وي.
په عین حال کې د افغانستان بانک نوی رئیس خلیل صدیق وایي چې اوس مهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق وویل هڅه به وکړي هغه بډایه پولي منابع چې په افغان بانکونو کې دي په حرکت راولي څو د اقتصادي پرمختګ سبب وګرځي.
مونږ به وکړی شو سو هغه بډای منابع چې په افغاني بانکونو کې شته د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ورڅخه استفاده وکړو. له بده مرغه تر اوسه څه ډول چې لازمه وه زموږ بانکي سیستم په اقتصادي وده کې ښه کار نه دی کړی. دا باید په یو فعال ګډون بدل شي او د افغانستان بانکونه په اقتصادي وده کې ښه وځلیږي.
افغان ولسمشر د کابل بانک قضیه د افغانستان په تاریخ کې یوه توره پاڼه یاده کړه او وایي چې د افغانستان بانکي نظام او په بانکونو باندې د خلکو اعتبار ته زیان اړولی. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې هغه وخت له اقتصادي بحران سره مخ شو چې سهامدارانو یې څه باندې 900 میلیونه ډالره په غیر قانوني توګه وویستل. د افغانستان بانک نوی رئیس خلیل صدیق وایي چې د کابل بانک قضیه د ناسم مدیریت او د قوانینو نه پلي کولو له امله رامنځته شوه. د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو سره د کابل بانک دوسیه له سره پرانستل شوه چې د محل یو شمېر تورن کسان بندیان دي او د نورو املاک ضبط شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. جاپان ژمنه کړې چې افغانستان کې به د شاړو ځمکو د ودانولو شپږ لویې پروژې عملي کوي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر د افغانستان د کرنې او د کلیو د پراختیا له وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
جاپان په ننګرهار کې د ګمبيري خړه دخته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي ځمکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کړي. په کابل کې د دغه هیواد سفیر هیروشی تاکاهاشی د افغانستان د کرنې او د کلیو د پراختیا له وزیرانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د دغو پروژو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی تاکاهاشی ژمنه وکړه چې د افغانستان د ختیځ په څیر به په نورو سیمو کې هم پروژې تطبیقوي څو دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو له پلوه خودکفا شي. افغانستان کرنیزه ځمکه لري. موږ حاضر یو چې داسې شپږ نورې پروژې هم جوړې کړو. په دې اړه خپلې هڅې کوو. که چېرته دا کار وشي نو هیڅ کومه ستونزه به نه وي پاتې. ښاغلی تاکاهاشی وویل چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېرې پیسې په اقتصادي برخو باندې لګېدلې او هوډ لري چې په یادو برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. د جاپان په مرسته په دغو خړو به شوي ځمکو کې اوس وخت بېلابېل میوه لرونکي او بې میوې ونې شنې شوي چې د سیمې څېره یې له پخوا ډېره بدله کړې ده. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر نصیر احمد دورانی ویل چې په ننګرهار کې د جاپان لخوا د 14,000 هکتار ځمکې د خړوبولو په پروژې 40 میلیونه ډالر لګښت راغلی او شاوخوا 6,000,000 خلک ترې ګټه اخلي. ښاغلی دورانی ویل چې په دغو سمسورو ځمکو کې نه یوازې کرنه کیږي بلکې د کورنیو بېځایه شویو تر څنګ سلګونه کورنۍ هم ورکړه شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله ضمیر وویل که د ختیځ په څیر په لږ تر لږه 6 نورو سیمو کې هم ورته پروژې تطبیق شي دا هیواد به د کرنې له پلوه خودکفا شي. ښاغلی ضمیر وویل چې د جاپان په څیر نور هیوادونه هم د افغانستان له کرنی سکتور سره مرسته وکړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ خلکو ته د کار په برابرۍ دو سره په امنیتي وضع کې هم خوالی راشي.
مراجع تمویل کننده دغه دونرای ما هم بیان
نور مرستندوی او تمویلونکي هیوادونه او ټولنې د هم راشي له جاپان سره د یو ځای په هغو سیمو کې کار وکړي چې پراتلونکو ورځو کې موږ ورته مشخص کوو. کلکتر لکه په شپږو نورو سیمو کې هم ورته پروژې تطبیق کړو نه یوازې په اقتصاد پرمختګ وکړي امنیت به مهم خشي.
مسایت خاص
خغلی زمیر هلو خوده چې په افغانستان کې د ابیز مکو فیصدی د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر 30% پوري ورسیږي دا هیواد په سیمه کې د کرنیزو محصولاتو په یو صادرونکو هیواد بدل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا اند قانونو په نسبت چې بیلابیل ننګونې غواخوي کرنې ته لومړیتوب ورکوي او وایي که په افغانستان کې کرنه پرمختګ وکړي دا هیواد به له بهرنیو صادراتو بیغمه شي او له اقتصادي پلوه به ډیر پرمختګ وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو او د هم د خبرونه ورستای راپور د کابل امنیه قومندان وایي چې په کابل ښار کې د تیرو کلونو په پرتله د جرایمو کچه کمه شوې ده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په پرتله د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د موضوع تفصیل قسیم سلامه لوروي.
کله وی خو دروان لمریز کال په جریان کې یو لړ جرمی پیښو د کابل پولیسو ته انتقادونه متوجه کړل. بلورته دغه شهر امنیتی مسولان د جرایمو د کموالی خبره کوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی لازادر رو سره مرکه کې ویل چې په 1940 نوي کال کې تر دې دمه د تیرو کلونو په پرتله د جرمونو اندازه 38% راټیټه شوې ده.
خپل په عمومي جرایمو کې 38% کاهش راغلی. په سلو کې 38% دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظر سنجی یا هغه سرویس لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع دا باید په سلو کې 100% نور چې 200% سوای وای ولې هغه هم زیات سوایم نه ده او 80% نور کم سوای.
ښاغلی رحمی وایي چې په کابل کې د نفوسو زیاتوالی د ځوانانو بیکاري او بې نقشې سیمې تر ډېره په دغه ښار کې د جرمونو له اساسي عواملو څخه دي. نوموړی د ولسي جرګې د یو شمېر غړو هغه ادار رد کړه چې ګڼې په تېرې یوې میاشت کې په کابل کې د سړی تر شتمنۍ څه باندې 6 پیښې سوي دي. د کابل امنیه قومندان ویل چې په دغه موده کې له دوی سره د سړی تښتونو یوازې 12 پیښې ثبت سوي چې وو ته رسیدګي سوي ده. دا په داسې حال کې ده چې په تر ټولو تازه پیښه کې یو شمېر تښتونکو د کابل د اتمی امنیتي حوزې مربوط سیمه کې یو درې کلن ماشوم وتښتوي او تر جنسي تیرو وروسته یې په ډېرې بېرحمۍ سره وژه. د کابل امنیت قمندان وایي چې د دغه پېښې په تړاو یې دوه کسان نیولي دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې د تیر په مقایسه په کابل کې جرمي پېښې راکمې شوې، خو په خبره په تروریستي حملو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. د یوې کوم تدابیر چې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو نیولي د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی. د هغه تروریستي جرایمو نه پرته چې د سرحد لاخوا پلانېږي، وژنې، وسلوالې غلاوې، تښتونې او داسې نور مسایل اوس کم دي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. په راتلونکي نیم ساعت کې یو بل خبري مجله لرو چې په دې خبرونه کې به زرغونه منګل ستاسو قربانوي. خو مخکې لدی چې زرغونه منګل د خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، آرش همایون تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
نمایندگان ولایت فاریاب میگویند مخالفان شب گذشته ده ها پلیس را در ولسوالی های مختلف این ولایت به قتل رسانیدند. قمندان امنیتی کابل میگوید میزان جرایم در شهر کابل نسبت به سال گذشته 38% کاهش یافته است. و مذاکرات بین دیپلمات های ارشد ایران و شش قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه اتمی تهران ادامه دارد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه افغانستان میگویند مخالفان مسلح شب گذشته ده ها پلیس را در ولسوالی های مختلف این ولایت به قتل رسانیدند. آنان در نشست امروز ولسی جرگه از وضعیت بد امنیتی در فاریاب اظهار نگرانی کرده، گفتند که در شش ولسوالی این ولایت جنگ جریان دارد و این ولسوالی ها با خطر سقوط مواجه است. اما وزارت داخلی افغانستان کشته شدن ده ها پلیس را در فاریاب رد کرده. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید
گزارشات را که ما داریم از مردم است یا اهالی است که توسط مخالفین در اون ساحه به گونه حالا درک هستن یا بازدار شدن، ما دقیق روی معلومات کار میکنیم. از ما اما از پلیس کس اسیر نیست که اسیر بوده باشه پیش کس. فشار بیشتر مخالفین بالای مردم محل است.
این در حال است که مقام های محلی ولسوالی المار ولایت فاریاب از سقوط منطقه استراتژیک قرایی به دست طالبان خبر می دهند. محمد صالح صالح ولسوال المار می گوید دقایق قبل نیروهای مردمی موفق شدند خود را به ولسوالی قیصار برسانند. قمندان امنیتی کابل می گوید میزان جرایم در شهر کابل نسبت به سال گذشته 38% کاهش یافته است. عبدالرحمن رحیمی امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت
نظر به سال گذشته در سال جدید سال 1394 38% جرایم کاهش یافته. پلیس کابل توانایی ازیره داره که با بالا رفتن نماندش.
این در حال است که ولسی جرگه افغانستان باری دیگر از افزایش جرایم در کشور ابراز نگرانی کرده است. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید بدون یک نظام بانکداری شفاف و قابل اعتبار رشد اقتصادی افغانستان ناممکن است. اشرف غنی این نکته را امروز هنگام معرفی رئیس جدید افغانستان بانک اظهار داشت. خلیل الله صدیق رئیس جدید افغانستان بانک میگوید سیستم بانکداری در رشد اقتصادی افغانستان باید نقش خاص را ایفا کند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات اتمی روی برنامه هسته‌ای ایران بین دیپلمات‌های ارشد ایران و شش قدرت بزرگ جهان در مورد توافق نهایی روی این برنامه ادامه دارد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرده است. قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران امشب از طریق تلویزیون سخنرانی کند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، وزارت فرهنگ ایران با پخش این خبر از طریق رسانه‌ها گفته است که سخنرانی حسن روحانی در مورد مذاکرات در میانا خواهد بود. علیرضا میر یوسفی یک سخنگوی هیئت ایران از طریق شبکه توییتر نوشته است هیچ کس در مورد تغییر موعد توافقنامه فکر نمی کند، همه به شدت کار می کنند تا امروز یک توافق صورت گیرد. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا امروز اعلان کرد که رهبران کشورهای حوزه یورو بعد از 17 ساعت گفتگو با اکثریت قاطع برای بار سوم به دادن ضمانت مالی به یونان و باقی ماندن این کشور در حوزه یورو رای دادند. دونالد تاسک گفت رهبران حوزه یورو با اکثریت قاطع به قرارداد توافق کردند که در آن اصلاحات جدی در یونان و حمایت مادی از این کشور ذکر شده است. رئیس شورای اتحادیه اروپا میگوید در این قرارداد به یونان فرصت باقی ماندن در حوزه یورو داده شده است تا هنوز جزئیات بیشتر در مورد این قرارداد ارائه نشده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در منطقه سایبریای روسیه در نزدیک شهر اومسک نسبت چپه شدن یک بارک عسکری 23 عسکر روسی کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه زمان رخ داد که 42 عسکر در یک بارک نظامی مصروف استراحت بودند. علت چپه شدن این بارک عسکری تا هنوز معلوم نیست، اما اکثرا این گونه واقعات در روسیه در اثر کارهای ساختمانی بی‌کیفیت و در نظر نگرفتن مقررات مسئولیت صورت می‌گیرد. از وقوع کدام انفجار در آن محل گزارش داده نشده است. باشندگان محل و کارمندان صحی میگویند در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 21 فرد ملکی در شهر صنعا پایتخت یمن کشته شدند. این حملات دو روز بعد از آغاز آتش‌بس صورت گرفته است که به خاطر رسانیدن مساعدت‌های بشری به میانجیگری سازمان ملل متحد نافذ شده است. از ماه مارچ سال جاری میدادی که حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی آغاز شد تا اکنون حدود 3000 تن در یمن کشته و در اثر خشونت‌ها حدود 1 میلیون تن دیگر از مناطقشان بیجا شدند. و خبر آخر این که حکومت عراق در یک اعلامیه میگوید امروز اولین مجموعه تیارات F-16 را از ایالات متحده آمریکا دریافت کرد. عراق به ارزش 65 میلیون دلار خریداری 36 فروند تیاره F-16 را با شرکت تیارسازی مارتین لاکهد قرارداد کرده است که رسانیدن آن به خاطر نگرانی‌های امنیتی از ناحیه شورشیان گروه دولت اسلامی به تعویق افتاده بود. تحویلی تیارات بعد از آن صورت می‌گیرد که حکومت عراق امروز عملیات وسیع را بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی به خاطر تصرف دوباره ولایت انبار اعلان کرد. این در حال است که روز یکشنبه در یک سلسله از حملات بمی در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد حداقل 23 تن کشته شدند. مسئولیت این حملات را تا حال کسی یا گروه به عهده نگرفته است، اما اکثرا در عقب این گونه حملات شورشیان گروه دولت اسلامی قرار دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از دسیسه های بعض حلقات در برابر حکومت ابراز نگرانی می کند. رقم تلفات حمله انتحاری ولایت خوست به 33 نفر رسیده است.
دایمو غریبون عزیزون بچارگون ها ماندی کندی شوی خزی کندی شوی ماندی برشوی ورو او دا غریبون و دا نفسرون و دا ناسکر و نسای منصب و نبل چکو.
نمایندگان فاریاب در ولسی جرگه سربریده شدن شماره از نیروهای امنیتی به دست مخالفین مسلح خبر دادند.
شش پوستر کلش طالب گرفت و کلش سر بریده.
در حالی که قماندانی امنیه کابل می گوید که میزان جرایم در کابل در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است، باشندگان این شهر نظر دیگری دارند.
خلاص باید بگم ملت بی سرپوش است، بی سرنوشت است. هر کی امروز ببی که هر کی در هر سوی که روان است کس نیست که ببینه توجه کنند. یک سال است که وزیر دفاع معلوم نیست.
از مذاکرات جاری هسته‌ای ایران هم خواهید شنید. از توافق اتحادیه اروپا و یونان برای نجات این کشور از سقوط اقتصادی هم می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره زرغون منگل استم، رادیو آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از دسیسه های بعض حلقات ابراز نگرانی کرده که از طرق مختلف و با اقدامات مختلف در تلاش مشکل ساختن کار حکومت وحدت ملی هستند. کوشش میکنیم در همین رابطه با خبرنگار رادیو آزادی در کابل تماس تلفنی برقرار کنیم و جزئیات بیشتر ازش جویا شویم. حتما با ما باشین، تماس تلفنی ما برقرار میشه. ولی در ادامه این گزارش تا لحظات بعد حتما میشنوین، ولی در ادامه گزارش ها در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که رقم تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت خوست که در میدان هوایی سابق که در گذشته یک قرارگاه نظامی نیروهای آمریکایی بود به 33 نفر رسیده. در این حمله موتربمی زنا و اطفال هم کشته شدند. مبارز زدران سخنگوی والی خوست امروز به خبرنگارا گفت که کشته شده ها شامل 27 فرد ملکی و 6 فرد نظامی بودند.
پرون مخام تقریبا 9 بجې چې خلکو زمون غریب بیچاره ولز وختل چې خپل کورونو ته درجه مات خطر لرشي د دښمنانو له طرفه یو موټربم حمله وشوه چې په نتیجه کې زمون بیگونه مظلوم ماشومان خزه او سپینګیری ځوانان 20 نفره شهادت ورسدل او 11 نفره زخمیان کړل.
در این حال یکی از باشنده های محل که امروز مراسم تدفین بعض قربانی ها شرکت کرده بود حمله دیروز غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده بر رادیو آزادی گفت
دغه مرگ او دا جوبله او دغه هر څه چې شویده چې دای موږ غریبون عجزون بچارګونه مان دی کونډه شوی خځه یې کونډه شوی مان دی بور شوی وړو او دا غریبونو دا نافسارونو دا ناسکرو نسای منصبو نبل څوک موږ نن هم دغه غندو چې هر څه د عمل کړی وي غاندو یې په کلکه غندو چې دا اسلامی عمل نه دا اسلام داسې نه دی علی قرآن داسې نه دی علی خدای داسې نه دی علی.
رئیس جمهور غنی هم با نشر اعلامیه حمله انتحاری دیروز در خوست با شدیدترین الفاظ محکوم کرده. اعلامیه ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور نوشته که دشمنان افغانستان حتی در ماه مبارک رمضان که ماه عبادت است از ریختن خون مردم بیگناه دست نمی بردارند و این اعمال اونا خلاف تمام ارزش های دینی و انسانی بوده و بیانگر بی حرمتی به ماه مبارک رمضان می باشه. رئیس جمهور غنی همچنان مراتب همدردی و تسلیت عمیق خود به بازمانده های قربانی های حادثه خوست ابراز داشته. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از دسیسه های بعض حلقات ابراز نگرانی کرده که از طرق مختلف و با اقدامات مختلف در تلاش مشکل ساختن کار حکومت وحدت ملی هستند. بیشتر از جمشید حبیب زاده مشنوین. جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در خط تلفن با ماست. جمشید جان سلام و شامتان خوش، از بیانات آقای عبدالله بگوین.
بله کم شما و شنوندگان رادیو آزادی، قسمی که شما هم شنیدین، امروز دکتر عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان و ولایت بدخشان در شهر فیض آباد در اینجا اظهارات داشت. عبدالله بود که در چهار سال گذشته گوش حکومت کر بود و مصیبت بزرگ در افغانستان با یک فکاهی جواب میدادند. من گفت انتظار سقوط این حکومت هم میکشند. همچنان آقای عبدالله گفت که دعا میکنن، صحبت ها میکنن و تحقیق هم میکنن. آقای عبدالله گفت که در صورت سقوط این دولت جانشین همین حکومت وحدت ملی گروه موسوم به دولت اسلامی طالبا خواهد بود. آقای عبدالله خیلن از ولایت های قندوز بلخ هم صحبت کرده و اوضاع امنیتی ولایت فلسطین از چین اظهارات نداشتن. این گفته ها در حال مطرح میشه که روزنامه گانتن اخیرا متقش آگاه هست و کلپایی در بیتباد ساختن افغانستان از هر کس دیگه ایش قدم هست. نقطه هشته قلبی به گاردین گفته که اگر کنزای بلیت فیلمش کامیاب شود به این صورت افغانستان حکومت موقت ایجاد خواهد شد. حالا حامد کرزایی و دفتر حامد کرزایی به این ارتباط تبصره نکرد، اما سخنگوی من فریدی با بعض از رسانه ها این مقاله را عرض کرده که گویا تمثیل دستگاه سکوت حکومت کنونی بوده باشه.
جمشید جان کوالیتی صدایتان بسیار زیاد چندان خوب نیست. به هر صورت با تشکر از شما شنونده عزیز شنیدین که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از دسیته های بعضی علاقات ابراز نگرانی کرده. در همین مورد امی حال فیض الله جلال استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در خط تلفن با خود داریم. آقای جلال صدای ما مشنوین، سلام و شامتان خوش. از بیانات آقای عبدالله حتمن شنیدین که بعضی علاقات متهم به دسیسه در مقابل حکومت وحدت ملی کرده. هدف آقای عبدالله کدام حلقات است و اگر دقیق بگوین کی در مقابل حکومت خواهان چی است؟
شروع کنیم؟
بله بفرمایین.
به نام خدا، سلام بر شما، سلام بر بینندگان رادیو آزادی. من فکر میکنم که در نهایت دست و پاچه‌ای رئیس حکومت اجرایه ای گپا را گفته و واقعیت چیز که یک سال میگذره از حکومت وحدت ملی، انتظارات بسیار زیاد بود و امیدها هم. متاسفانه کاری را که باید اینا میکردن او کارها عملی نشد. بر صورت فکر میکنم منظورشان از ایجاد مشکلات حکومت قبلی است و خصوص تیم آقای حامد کرزی. و آقای حامد کرزی بسیار فعال هستند، به چین رفتند، به روسیه رفتند و به هندوستان رفتند. تمام سفرهایشان معنا و مفهوم خود داشت و همه روزه 50 نفر 40 نفر ملاقات میکنه و امیدواری برشان خلق میکنه که حکومت ناکام است و ما میتونیم حکومت ایجاد بکنیم. به هر صورت فکر میکنم منظور دکتر عبدالله از ایجاد موانع و مشکلات بقایای حکومت قبلی است، اما متاسفانه به معنای از این نیست که حکومت موجوده، حکومت دکتر عبدالله هم کدام مسئولیت کدام خبط اینا هم ندارن. هنوز که یک سال از عمر حکومت میگذره نتانستن که والیان سرپرست، یک تعداد زیادی والیا سرپرست هستن، والیای جدید انتخاب بکنن و فکر میکنم زد و بنده های دو گروپ که هر کدامشان کوشش میکنه که از افراد خاص خود بیارن، بحیث والی، بحیث وزیر، بحیث معین، بحیث رئیس، بحیث سفیر، بسیار حکومت تضعیف خواهد کرد و بیباوری را در میان مردم افغانستان خلق کرده و متاسفانه روز به روز بین مردم و دولت فاصله ایجاد شده، خصوصا بد امنی هایی که در شمال افغانستان به وجود آمده در مناطق مختلف. همه روزه سربریدن ها و کشتار انفرادی و دست جمعی خبرش از
بله آقای
رسانه ها پخش میشه که زیاد مردم نگران ساخته.
آقای جلال شما گفتین آقای عبدالله نهایت در از نهایت دست و پاچگی بیانات امروز ایراد کرده. چرا آقای عبدالله دست و پاچه است؟ آیا کدام دلیل برای دست و پاچگی و وارخطایی آقای عبدالله وجود داره؟ آیا شما از رئیس جمهور کرزی نام، رئیس جمهور اسبق حامد کرزی نام بردین؟ آیا آقای کرزی توانایی ای را داره که کس را قانع بسازه که حکومت فعلی بعد از حکومت خودش گل و گلزار بود؟
متاسفانه همی چیزی را که امروز شما میبینین حقیقتش ایست که امو کار نتیجه کارکرده ها و محصول کارکرده های حکومت قبلی است که یک میراث بد به یه حکومت جدید آقای کرزی باقی گذاشت. و یکی از عمدترین موضوعش مسئله فساد است که حالی در مبارزه علیه فساد هم دولت و هم حکومت کامیابی های چشمگیر ندارن. هنوز هم تفنگ بدستان حرفی اول میزنن و او حرفایی را که اینا در انتخابات، پروسه انتخابات به مردم افغانستان وعده دادن و رای گرفتن مسئله تحول بود و اصلاحات بود و متاسفانه تا هنوز نه تحول صورت گرفته نه اصلاحات صورت گرفته. تقریبا 80-85% حتی بیشتر 90% امو حکومت قبلی کارها به دست امونا است، کماندانا، رئیسا، موینا، والیا و تمام مسئولین. اینا بسیار کم جرأت کردن که تغییرات اساسی در حکومت قبلی بیارن و چهره های جدیده حتی در هر دو تیم نارضایتی وجود داره که افرادی هم بودن که به خودتان معلوم است که برای چوکی اینا کار کردن، چی برای دکتر عبدالله چی برای دکتر اشرف غنی. حتی در هر دو تیم هم اختلاف و نارضایتی در بین تیم ها وجود داره که ما را چرا زودتر وزیر مقرر نکدین، رئیس مقرر نمیکنین، والی مقرر نمیکنین. چی شوه که عام مردم که بسیار انتظار مردم متاسفانه روز به روز پایان میه که آیا ما در این زدبند در این کشگیر در این کشمکش جای خواهیم داشت یا نه. وقتی که تیمای خودشان ناراض هستن طبیعی است که مردمی که در میان این دو تیم قرار داشتن ولو اکثریت هستن و متخصیص هستن و اهل کار هستن ممکن است که کمتر رای بگیرن، به دلیلی که شخصی را که آقای اشرف غنی پیشنهاد میکنه دکتر عبدالله مخالفت میکنه، شخصی را که دکتر عبدالله پیشنهاد میکنه دکتر اشرف غنی مخالفت میکنه. اینا متاسفانه تا هنوز نتونستن به توافق برسن. و آقای کرزی بله توانمندی را داره و وزیرای پرقدرت داره، قماندانای پرقدرت داره و اشخاصی که در همین 15 سال تمام دارایی ملت چور و چپاول کردن اونا هیچ کدامشان به دادگاه ملی و بین المللی سپارده نشدن و یک روپیه یک سینتشان هم به دارایی ملی انتقال نیافت. پولها در دستشان هست. امکانات سیاسی، امکانات نظامی، امکانات اقتصادی این دولت واقعا به چالش کشیدن و در مسیر راش هر روز مشکلات و پرابلم ایجاد میکنن.
آقای جلال، آیا می توانایی هایی که شما ازش سخن میگین، توانایی ها در حلقه حکومت سابق منتج به درد سر برای حکومت فعلی خواهد شد و آیا زمان و مکان افغانستان امروزی گنجایش برگشت تیم آقای کرزی خواهد داشت؟ آیا راه برای آقای کرزی و متحدینش هموار است به شکل؟
ما فکر میکنم که حکومت قبلی یا بقایای از او خطرناکتر از طالبا و داعش هستن به حکومت جدید. چرا اینا در درون دستگاه و در داخل ساختارهای دولتی هستن.
با تشکر از شما.
اینا بله. پرابلم ایجاد کنن، سبوتاژ بکنن، مشکلات ایجاد بکنن. ای که را برش هموار است یا نیست او گپی دیگه است. آقای کرزی متاسفانه در وقت رئیس جمهور بود که کمک های جامعه جهانی بسیار زیاد بود.
خب آقای جلال،
یک مقدار کارم بود.
آقای جلال، فقط یک سوال آخر، یک سوال آخر که اگر بسیار کوتاه جواب بدین، آیا امی تلاش های آقای کرزی برای مردم خیر مقدم خواد بود؟ در مردم ازش استقبال خواد کردن؟ آیا قابل قبول بر مردم خواد بود، مقبول خاطر مردم افغانستان قرار خواد گرفت این تلاش های آقای کرزی؟
به هیچ وجه هر چیزی را که امروز شما میبینین، احیای مجدد طالبان، ظهور داعش، فساد گسترده، بدامنی، نفاق ملی، چور و چپاول، جنایات سازمان یافته، اختطاف‌ها، نقض حقوق بشر و انکشاف و تسریع و توسعه مواد مخدر، همه و همه چور و چپاولی را که میبینین که حال دولت اشرف غنی و دولت حکومت دکتر عبدالله حیران ماندن که چی کنیم، همش محصول دوران آقای حامد کرزی است.
با تشکر از شما.
اگر مردم افغانستان درست فکر کنن و جامعه جهانی درست فکر کنن و اروپایا و امریکایا درست فکر کنن و حقیقتا علیه فساد اداری مبارزه میکنن، شخصی را که باید به محاکمه میکشیدن و در عقیب میله های زندان قرار میداشت آقای حامد کرزی بود.
با تشکر از شما. بله.
نگاه کردن و یک مشت پول هم در خدمتش قرار دادن برای توطئه علی دولت اشرف غنی و حکومت آقای حامد کرزی.
با تشکر از شما آقای استاد فیض الله جلال، کارشناس امور سیاسی افغان و استاد پوانتون کابل بود که نظر خود در مورد بیانات امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی ابراز داشت. آقای عبدالله از دسیسه های بعضی علاقات ابراز نگرانی کرد که در مقابل حکومت دسیسه می کنند. ادامه می دیم به نشر گزارش ها. نماینده های فاریاب در بولسی جرگه سربریده شدن شماره از نیروهای امنیتی و سقوط چندین پایگاه امنیتی به دست مخالفین مسلح ولایت ابراز نگرانی شدید کردند. ویدا برکی جزئیات دارد.
گسترش دامنه جنگ در ولایت فاریاب و تصرف چندین پایگاه امنیتی از سوی مخالفین مسلح موجب خشم نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه شده است. برخی از این نمایندگان میگویند هرگاه حکومت جهت سرکوب مخالفین مسلح و مهار کردن فعالیت‌های آنان در فاریاب اقدام نکند، سقوط این ولایت به دست مخالفین قطعی خواهد بود. فوزی رؤوفی نماینده مردم فاریاب در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه گفت که یک شنبه شب مخالفین مسلح چندین پایگاه نیروهای امنیتی را در فاریاب تصرف کردند و بیش از 60 تن را سر بریدند. خانم رؤوفی تصرف 4 پایگاه امنیتی در ولسوالی های شیرین تگاب، دولت آباد، پشتون کوت و خواجه سبزپوش را ضعف حکومت و تقویت مخالفین مسلح می خواند.
فعلا در 6 ولسوالی جنگ است. دیروز سر سرک شارای دولت آباد اله خوی 6 نفر از اردوی ملی شهید شد. دیشب سرپرست ولایت بر ما زنگ زد که نه مقامات دولتی نه وزیر دفاع و داخله هیچ کدام گوشی نمیگیره، مثل حادثه بدخشان مهمات بر ما گر نرسانه اینا را سر میبره. همو قضیه تطبیق شد، 6 پوستر کلش طالب گرفت و کلش سر بریده.
این عضو ولسی جرگه می گوید که هماکنون 400 تن از جنگجویان خارجی که بیشترشان ازبکستانی اند در صفوف مخالفین مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان در فاریاب می جنگند.
رئیس جمهور اشرف غنی گفته که سیاست پولی کشور باید طور حیار شود که باعث تقویت اقتصادی کشور و منفعت به مردم شود. آقای غنی مطلب امروز نشسته که به مناسبت معرفی خلیل صدیق به حیث رئیس افغانستان بانک در کابل برگزار شده بود ابراز داشت. باز هم ویدیو برکی جزئیات دارم.
هرچند پس از قضیه اختلاس مالی کابل بانک بسیاری از افغان‌ها نسبت به سیستم بانکداری در این کشور به اعتماد شدند، اما رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که حکومت در جهت ایجاد یک سیستم شفاف بانکداری در کشور تلاش می‌ورزد. آقای غنی روز دوشنبه در هنگام معرفی خلیل صدیق به حیث رئیس جدید افغانستان بانک گفت که حکومت برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را به منظور پیشرفت نظام بانکداری در کشور روی دست دارد.
امید قوی من این است که اکنون بتوانیم پالیسی و استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت که سیاست پولی را طور عیار کنیم که برای خوشنودی مردم و پیشرفت اقتصاد کشور یک تهداب محکم را بنیاد بگذاریم.
در این حال خلیل صدیق رئیس افغانستان بانک میگوید که در حال حاضر سیستم بانکداری در پیشرفت اقتصاد کشور کمتر نقش داشته، از این رو نیاز است تا این سیستم بیشتر از پیش تقویت گردد.
مذاکرات هسته‌ای ایران بین تهران و 6 قدرت جهان ادامه دارد. همکار محمد جکفر احمدی در مورد مذاکرات جاری در ویانا با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا که همی حال در ویاناست مصاحبه کرده. خانم کاویانی جزئیات بیشتر در مورد مذاکرات جاری ایران داده.
در شهر وین از یک سو کار فشرده مذاکره کنندگان بار دیگه در روز دوشنبه هم ادامه داره. بسیاری از وزرای خارجه 5 به علاوه 1 گروهی که با ایران مذاکره میکنه به غیر از وزیر خارجه بریتانیا که گفته شده بعد از ظهر امروز به شهر وین میاد گفتگوها رو از سر گرفتند. همچنین صبح امروز وزیر خارجه چین دیداری دو جانبه داشت با همتای ایرانی خودش. از یک سو این گفتگوها به این شکل ادامه داره. از سوی دیگر امروز روزی است که 12 شب به وقت اروپای مرکزی در وین زمان توافق اولیه ژنو بار دیگه به پایان خواهد رسید و طرفین هم گفتند که تمایلی به تمدید گفتگو ندارند و همکنون زمان گرفتن تصمیم نهایی بله یا خیر گفتن به یک توافق رسیده.
آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بود که از مذاکرات جاری حسوی ایران از ویانا به ما خبر داد و معلومات داد. از مذاکرات جاری حسوی ایران میریم به موضوعات اقتصادی یونان و از توافق اتحادیه اروپا و یونان بر نجات ای کشور از سقوط اقتصادی مشنویم. سلطان محمد سرور جزئیات دارم.
این توافق که شامل اصلاحات جدی و کمک مالی می باشد بعد از 17 ساعت مذاکرات فشرده در بروسل اوایل امروز اعلان شد. رهبران اروپا از این توافق استقبال کردند ولی برخی آنها هشدار دادند که این توافق فقط یک پلان بوده و یونان باید اصلاحات جدی را برا اندازد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت این توافق به یونان اجازه خواهد داد تا دوباره به مسیر درست برگردد. او گفت که این تصمیم به یونان فرصت می‌دهد که از پیامدهای اجتماعی و سیاسی نتایج
با تأسف که این گزارش به سبب کمبود وقت از نشر باز میمانه. شنونده عزیز رادیوی آزادی را مشنوین، یک دنیا تشکر که با ما بودین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری رسیدیم. من زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.